مشال رادیو دې زم تاسو قربای سره لمومند او بخښوي په پیخور کې د شپې یو لسپجې په دې خبري غړي کې تاسو لپاره په یو شمیر کورنو او نړیوالو موضوعاتو راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته د سات خبرونه وړاندې کوم. لومبه د مهم خبرونو سرټکی د جنوبی وزیرستان په رغزه سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو خلاف مظاهره شوې. د خبر په باره کې به میچودنې د افسي ځواک دوه سرتیري وجل او څلور یې جوبل کړي. او د روپۍ ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو غندنه کړې. او خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان په رغزه سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو خلاف په پښتون غورزنګ د اپریل په 1 مظاهره کړي. د غورزنګ یو مشر مولانا زینت الله نن مشال ډو ته ویل چې په سیمه کې د امنیت وضع خانه ده او پوځي چارواکو لځي جرګې سره خبرې پیل کړي چې سیمه له خلکو خالی کړي چې دا رنګ هلته د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي. زینت الله وایي چې دغه حکومتي جرګه او پوځي عملیات دوی ته د منلو وړ نه دي. نوموړی وایي تر دې مخکې هم دا قسمه پوځي عملیات شوي خو د هغو باوجود په سیمه کې وسلوال شتون لري.
په دا خاطر نژاد د جیلیا پرشنه جرګه دا نه مانی د تا کمانی جو آئین قانون مانی د آئین ته ته چارګیټه پرشن دی د شتګت مرکزي ته معلوم دي هغه د هوکو پاکه د کلی خلک اوره ضرورت نشته.
بل خود امزه وزیر جرګی یو مشر شریار وزیر مشال ډیو تول چې د اپریل په شپږم او نن د اپریل په اتم د پوز او چارواکي او شمیم له دوی سره په جرګه کې غوښتنه وکړه چې د رغزه کاریز غونډي خلک دی په سیمه کې موجود د طریق طالبانی پاکستان وسلوال دوی ته وسپاري یا دې دغه سیمه خالی کړي چې دوی یې پر ضد عملیات وکړي. خو نوموړي زیاته کړه چې هغوی د پوز د غوښتنې انکار وکړ. بل خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین د اپریل پر اتمه مشال ډو ته وویل چې تر دې دمه لا د پوځي عملیاتو پریکړه نه ده شوې خو له ځایي جرګې سره خبرې شوې دي. پروبا اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې د وسلوالو ډلو خلاف د کوټلو عملیاتو ترسره کولو منظوري ورکړل شوې ده. په وزیر اعظم دفتر کې په دغه غونډه کې پر امنیت سربیره یو شمېر نور مهم موضوعاتو خبرې وشوې چې د پوز د مشر په ګډون پکې د وفاقي کابینې غړي او په اطلاعاتي حکومت کې شامل ګوندونو استازي هم موجود وو. د غونډې په اړه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د ناامنۍ موجوده پیښې د هغه پالیسۍ لوجې مخې ته راغلي چې پکې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې طریق طالبان پاکستان سره نرم رویه ساتل شوې وه او دغه ډلې وسلوال جیلونو څخه خوشې کړل شول. د خبر پاڼې له مخې په دغه غونډه کې د امنیت ټینګ ساتلو په غرض د سختو ګامونو په پورته کولو زیاتې خبرې شوې دي. د غونډه په داسې حال کې ترسره شوې چې په خبر پښتونخوا بلوچستان کې د ناامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د ناامنۍ زیاتې پیښې د خبر پښتونخوا په ښاري او قبایلي سیمو کې مخته راغلي دي. د بنو د جانیخیل اوسیدونکو پرون په سیمه کې د ناامنۍ او هلته د یو ځایي مشر پر کور د برید خلاف احتجاجي لاریون وکړ. مظاهره کوونکي د جانیخیلو ایف سي خلې مخې ته راغونډ شوي وو او له حکومت د سیمې د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کوله. د احتجاج یو ګډونوالو په بنو کې د پښتون ژغورن غورځنګ مخکښ ګران وزیر مشال ډو ته وویل چې له اوږدې مودې نه په جانیخیلو کې ناامني ده او په هدفي بریدونو کې ګڼ مشران او ځوانان وژل شوي او ژوبل شوي. دیوایي حکومت ته ولس ته تحفظ ورکړي. دا تر هغه وروسته ده چې د سیمې یو ځایي مشر ملک مویز خان پر کور د اپریل پر شپږم شپې مهال نامعلومه وسلوالو رکټي حمله کړې وه خو نوموړی له حملې روغ وتلی وو. په سیمه کې امنیتي چارواکي پرون مشال ډو ته وویل چې د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کوي او په سیمه کې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي. د خبر پښتونخوا د قبایلي ضلع خیبر په باړه کې به می چاودنې د اف سي ځواک دوه سرتیري وژل او څلور یې ټپي کړي دي. په خبر کې د اف سي ځواک یو افسر د نوم نه خبرولو په شرط مشال ډو ته وویل چې پیښه د اپریل پر اتمه ماسپښین شاوخوا دوه بجې د باړې په ملک دین خیلو کې شوې ده. هغه وویل د ملیشیا ځواک موټر له باړې جمرود ته د راشن اخیستو لپاره روان وو چې په لار کې خودل شوی بم پرې وچاودېدو. چارواکي وویل چې په دې کې صوبېدار حضرت ګل او نایک نذیر وجل شوی دی. همداراز بل نایک مقرب خان، سپاهی نیاز، سپاهی واجد او سپاهی حارس جوبل شوی دی. امنیتی ځواکونه وایي په سیمه کې د لټون عملیات او پلټنې پیل کړي دي. د پیښې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې خو تر دې وړاندې د ورته پیښو ذمواري طریقې طالبان پاکستان منلې. د روپۍ ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل نن د اپریل په اتمه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو غندنه وکړه. نوموړي له ټولو خوا وغوښتل چې صبر وکړي او په روانو مذهبي رخصتیانو کې کراري ته وده ورکړي. د اسرائیلو پولیسو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې پرون په تل ابیب کې په ډزو کې یو ایټالوي سیلانی ووژل شو، 15 تنه ټپیان شول. تر دې مخکې پرون په غربي تړانګه کې د ډزو په پیښه کې دوه اسرائیلي خویندې ووژل شوې. بورل په یو بیان کې ویل اسرائیل د خپل ځان د دفاع حق لري او هر ډول ځواب یې باید متناسب وي. اروپایي اتحادیه د روان تاوتریخوالي د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه هغه څه په کار دي وشي چې د جګړې د خپرېدو مخه ونیول شي. دا ځل د مسلمانانو روژه، د یهودانو اختر او د مسیحانو د پسرلي خوشحالۍ یا ایسټر ټول په یوه میاشت کې کیږي. او د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ هم دوه د یو پر وړاندې د کوربه هیواد نیوزیلند په ګټه پای ته ورسېده. د یادو هیوادونو ترمنځ دغه لوبلړۍ د اپریل په دویمه نیټه پیل شوې وه. وروستۍ لوبه یې نن د اپریل په اتمه ترسره شوه. سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او په ټول شل اوریزو کې یې د شپږو وکټو په تاوان د میچ ګټلو لپاره د 133 رنزونو هدف ورکړ چې نیوزیلند دغه هدف په 19.5 اوور کې پوره کړ. او تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ پرونی په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به د نور راپورونو تر څنګ واوري د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کامی سلامتیا کمیټې په غونډه کې د وسلوالو ډلو خلاف د کوټلو عملیاتو ترسره کولو منظوري ورکړل شوې. دا عملیات په انتخاباتو نیټې ځنډولو باندې به آیا څه اغیز ولري او کنه په اړه یو کار پوي
دی. وخت کې کچرته اپریشن شروع کیږي او په جواب کې اغي هم حمله کوي او دا سی وشي به جوړیږي چې بیا به خپل ویل کیږي چې اوس په دې کې څنګه الیکشن کې.
د بنو د جان خیل اوسیدونکو په سیمه کې د نا امنۍ او هلته د یو ځای مشر پر کور د برید خلاف احتجاجي لاجون کړي.
کام اتفاق کړی دی چې تر څو په جنیشیل کې د شتګردي ختمه او مستقل امن راغلی نه وي تر هغه به زمون مزاحمت د ظلم جبر په خلاف دوام لري.
د سوات پولیس وایي چې هلته په 13 ورځو کې یو شمېر خلکو د خودکشي هڅه کړې چې زیاتره یې ښځې دي. د دې وجوهات څه کېدای شي؟
خودکشی تعلق ډیر زیات تړلی شوی دی له کورنۍ وهل ټکول، د کورنۍ ذهنی تشدد سره، د کورنۍ مالی تشدد سره.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال اډیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو، څرنګه تاسو خبرونو کې هم اوردل چې جنوبي وزیرستان په رغزی سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو خلاف پښتون ژغورن غورزنګ د اپریل په 1 مظاهره کړي. پښتون ژغورن غورزنګ وایي چې په سیمه کې د امنیت وضع ښه نه ده او پوځي چارواکو له ځایي جرګې سره خبرې پیل کړي چې سیمه له خلکو خالي کړي چې دارنګ هلته د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي. دوی وایي چې دغه حکومتي جرګه او پوځي عملیات دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی وایي دا ځکه چې په تیر وختونو کې هم دا قسمه پوځي عملیات شوي خو څه ګټه یې نه ده ورکړي. دوی له حکومت غوښتي چې د قانون او آئین مطابق دې هدفي عملیات وکړي د وسلوالو خلاف، خو خلک دې لسمی نو باسي. بلخوا د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر مشالی ډو ته ویلي چې تر دې دمه د پوځي عملیاتو پریکړه نه ده شوې خو له ځای جرګې سره خبري شوې دي. نور تفصیل له سیمې د مشالی ډو خبريال اشتیاق مسید راکوي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د اپریل په 1 د سویلي وزیرستان لوور ضلع راغزي سیمه کښې د امن غوښتنې د پوره احتجاجي مظاهره کړې ده. د دغې احتجاج یو مشر او د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزي کور کمیټې ممبر مولانا زینت الله افغان مشال رېډیو ته وویل چې په سیمه کښې د امن حالات یو ور بیا خراب شوي دي او پوځي چارواکیو د وسلوالو په خلاف عملیات د پوره د مقامي خلکې د خپل سیمونا د واسطله خبرې شروع کړې دي.
په زرینه خلک شرکت وکړه دلته د بدامنه پر خلاف د میزو غشتنه دا وې چې دلته دا پکیم طالبون دی یا د ترهګر دی دغه په نقل حرکت بندیز ولګیږي مزید دغه سیمه دلته صفه شي دویم چې دلته پکیم د راغزي تونه دو غره بوته دو پولیس نشته په اده زر تر زره به شي بل وغه طالبان دا وای چې بل ورځ د اف سی کمانډنټ او شمیم هغه په داخوره باندې زل بیا د ادشن کول خبره کړی دو جرګه غوښتي او په جرګه کې د وزیرستان سره مقامي ملکون خپل انتخاب خپل پاشه ورغوښتي دي هغه ته دا ویلي دي چې درې ورځې چندر کاوه نشته اډر دای د علاقې کرسکوټشن ورڅخه اعظم سره مختلفه علاقې خالی کوي دلته میز اپریشن کوي د شتګر صفوي کوي میش خپل ته باندې کوي چې دا جرګه میز نه مانی تر هم دا وزیرستان خورا درته خالی کړل د دا خورا باندې ولته د خلک کورونه بزرګان اړنګ د شتګر د مرکزی نصاب سره قائم دي پټه شوای دی چې په دا خاطر میز د جلی اپریشن جرګه دا نه مانی
پښ پیژم اپریل او نه هفته په ورځ د پوزي چارواکیو سره د مدځي وزیر مشرونه جرګه کې پوزي چارواکیو د دوی نه سو غشتنه کړی و او مشرونه په ځواب کې سو ورته ویلي وي په داغه باراکښه ملک شریار وزیر مشال ریډیو ته ویایي
دغه لاس وسول چې دا اوس شمیم نه میزي کمانډنټ دی ساوت وزیرستان دغه مثال بلا ورځ چې کیما جرګه وکړه پاکه دا مطالبه وا چې لاهیر بار بار دا کار اسکوټ او خلک ته میز دا وارننګ ورکړي دا سړی میز تیار هند اوور کوي دا کورډان کوي دا غوینې لره کوي خو میز پارس باندې چې کیم دا به ته سره وي میز ورته وي دا که صدا ټي ټي پی دو ټي ټي پی په وان پاکستان کې متحرک تو یو ته نظام دی دا خالي د کار اسکوټ مسله نه دا خالي د ونه مسله نه دا غو پاکستان مسله دی
ماشال ریډیو چې دې لی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین سره د راغزی احتجاج کوین کې وشتنه او پسولی وزیرستان لوور ضلع کې د وسلاول په خلاف پوځي عملیات په باراک شه تماس ونی ولی د غوی زاو په دارنګ و مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چیکا پاکستانی پوزی چارواکیو دے وسلاول پر خلاف عملیات کشے مقامی خلکو تا دے خپل سیمینا دے واتل وویل بیا با دوی دے لوور سویلی وزیرستان پوزی کیمپ مختا احتجاجی درناکشے پلاتی وحالے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال لڑیو تو وگستے ہم دغا موضوع کی پاتی کی گو دا برن پا جانی خیلو کے زائی خلکو پروند جمعی پورس پا سیمہ کے دروانی نا امنی او حل تا دا یو زائی مشر ملک مویز خان پا کور دا وسلوال برد خلاف پا لاجون کڑے دیوائی چے نور خلق ل جنگ هدف بریدونو او نا امن استری شوی او حکومت دے نور پسیمه کی امن پرځه کړی بلخ هم پرونو وسلوالو په یو بل هدف برید کی د میرلی او زئی کس وجل او بریدګر تختیدل دی دغه حمله ذمہواری چا نه منلې پر نور تفصیل عمر وزیر راکوي
جانی خیلو کې زئی خلکو د اپریل په ومه سیمه کې روانه نامنې او د غلطه د سیمه یو مشر ملک مویز خان په کور وسلوالو لخوا د بریډ زید لاریون وکړ مظاهره کون کی جانی خیل ایف سی کلی مخیتا جمع شوی ول او سیما کی روان نامنه ی حکومت نا دمخنیوی غوختنه کوله احتجاج دا غیب رستا وشو چه دا اپریل پشپگما وسلوالو دا غلطا دا سیمه مشر ملک مویز خان پا کور دا شپی بریت کرده و چه دا دوی پا وینا دا سپک اسلحه ترسنگی دا نوموڑی کور پا رکڑ توغندی ویشتله و خو کورانه تا اتاوان نو رسدله بل پلو د پولیسو او ځای خلکو په وینا د اپریل په ومه میرلی کې وسلوالو په یو بل هدفی برید کې د میرلی هرمز اوسیدون کې زاهد خان په ډزو وژلې او برید کون کې تښتېدلې د میرلی پولیس تانه یو افسر چې رسنوی سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو خدی مارکیټ ته سیرمه بنو میرم شاه سړک باندې پا زاهد نومی کز برید کرده، زای پر زای وجله او تشت دلی، ده نمالو مزید یه مقدمه درج کرده، لده سر روان کال که ده غلطا ده هدفی بریدون و شمیر یه ولستا ورسید، او تیر کال ده غلطا طول او و سلوه هدفی بریدون شوی ول، ده جانی خیلو احتجاج یو گدونوال او پشتون جغورن غرزنگ بنو کوادینیتر، گرون وزیر مشال ریدیو تا وویل، چې د مودینه جانی خیلو کې نام نیدا وخت په وخت یې احتجاجونه او پرلت کړي. مشران او ځوانان یې خوندي نه دي.
پلش پاس زمونږ د جنیشیل کام یو ډېر پیاوړی مشر ملک مویس په کور نه سرګند وستولو لخوا برید شوی وو. دغه برید تقریبا نیمه ګنټه جاری وو چې پکې غټه وړه اسلحه یعنی راکټ لانچر وغیره پکې استعمال شوي. د کور ماشومان زنانان ټوله شپه په ویر اخته وي. دا څه اول واقعیا نه ده، دا مدو رئیس دغه رنګې واقعیې جنیشیل کې کیږي لګیا دي. جنیخیل ولس هم د ظلم جبر او جنګ نامنې په ضد دوامدارې مزاحمت
د جانی خیل جرګې غړي ریحان پښتون مشال ریډیو ته وویل چې نور له جنګ او نام نه ستړي شوي، سیما کې امن غواړي.
جنیشل کې دل بیا په یو نوی رنگ بدامنی شوري شوی دو چې دیش په مخشه د می جنیشل ډیر تکړه یو کومي مشر ملک ماویس په کور باندې معلومه مسلواله د شپې وخت برید وکړ. دا بدامنی په خلاف جنیشل کوم ته دوی کولنه یو متخمتي لړ اپیل کړی دو چې په هغه کې هر قسم قرباني د حکومت راخو وسره صدولته امن نشته. نن مجبور شي چې می جو دل بیا احتجاج تر وتلی او می د حکومت نه د مطالبه کو چې می جنیشل کوم نور د تر جنگ نستړی دای د تیر شله کولنه په جنیشل کې چې کوم حالات شوري دي کې بدامنی شوري دو نور دغه د کوم نشي برداشت کولای او می جو دل ته مستقیل امن غوړي چې می نور امن روکی.
دا جنیشل او دغه خو پاړه د اپریل په شپږمه بنو کې یو لوړ پوړی امنیتي افسر مشال ریډیو ته ویلي ول چې جانی خیلو او سیر ملکی مروت خواوشا کې وسلوالو زید ځانګړي عملیات دوام لري. د وسلوالو زید امنیتي ځواکونو او پولیسو کاروایان تیزه کړي، د غلطه امنیت ته ژمن دي. په میرام شاه کې هم د فوزی او افسر چې نه غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو زید ځانګړي عملیات روان دي. اوس د غلطه د وسلوالو او د هغوی سره مرسته کوونکو زید د سخت اقداماتو پریکړه شوې. په کومو سیمو کې چې ناامنی زیاته ده هلته سخت ګامونه اخلي او ځای په ځای خلک بې کوره کېدلی هم شي. شمالي وزیرستان کې وسلوالو زید 2014 کال کې ضرب عذب په نوم پراخ عملیات شوي ول چې لکونو خلک هم ترې بې کوره شوي ول. اوس د حکومت په وینا بې کوره شوي بیرته ستانه کړل شوي، خو تحصیل د تاخیل نیمایي او شوال نه بې کوره شوي لا هم ستانه شوي نه دي. د ضرب عذب عملیاتو پس چې خلک ستانه شول نو د ځایي خلکو په وینا لومړی دوه کالونو پورې امن وو، خو د ځایي خلکو په وینا 2013 کال نه د غلطه هدفي وژنې او نامنۍ پیښې بیرته دوام لري چې ځایي خلکو یې پر ضد په وار وار پر لتونه جرګې او مرکې کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګورئ چې د امنیت په موضوع کې پاتې کیږو. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کمی سلامتیا کمیټې په غونډه کې د وسلوالو ډلو خلاف د کوټلو عملیاتو ترسره کولو منظوري ورکړل شو. د براس حال کې دا چې د سپریم کورټ د کیسه جرګې د مې پر 14 په پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو کولو امر کړی دی. د سیاسي چارو شنن کې فکر کوي چې د امنیت او د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال د انتخاباتو کول ډیر ګران دي. دا چې د ملي امنیت کمیټې ولې وست وسلوالو پر ضد عملیاتو کول پریکړه وکړه او د دې به څه اثرات او نتیجې وي. شنواز ترزی د چارو له پوهانو سره په دې اړه خبرې کړو. دا راپور یې جوړ کړی.
د قومي سلامتیا کمیټې په 15 ورځو کې د وسلوالو ضد عسکري عملیاتو شروع کولو اعلان خو وشو، خو شنن کې وای دغه اعلان په پنجاب کې د ترتیب شوی ټاکنو د ځنډولو لپاره جواز پیدا کوي. د وفاقي حکومت د اپریل پومه غونډه کې پر راتلونکو ټاکنو خو کوم بحث نه دی شوی. البته یوازې دا چې ملک تر هغه ورځې اتا شوی په زدي د اپریشنونو ضرورت اعلان شوی. مشال ریډیو د صحافي او تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل، آیا دغه به ممکن وي چې د دې اعلان وروسته پنجاب کې ترتیب شوی او په خیبر پختونخوا کې اعلانې دونکي ټاکنې وځنډیږي؟
عدالت کې چرته یو فیصله کیږي هغه د ملکی حالات په حق لکیږي، نو هغه هم د ملک سیاست سره تړلې کیږي. په پاکستان کې اوس په دې وخت کې چرته د امن او امان خبره کیږي، نو هغه هم د سیاست او الیکشن سره تړلې کیږي. نو دا چې کومه خبره ده چې دا اپریشن چې شروع کیږي، نو دا هم د عمران خان د مطالبې د ناکامولو یو کوشش دی. دې وخت کې چرته اپریشن شروع کیږي او په جواب کې هغه هم حمله کوي، په پولیس په حمله زیاتیږي، په فوج په حمله زیاتیږي، او دا سیو شی به جوړیږي چې بیا به پخپل ویل کیږي چې اوس په دې کې څنګه الیکشن کې او الته چې حکومت وګورنو حکومت وی چې په پولیسین باندې چې کومه حمله شوه هغه نه بعد مونږ فیصله کړو چې مونږ به دا اپریشن کوو.
په کال 2014 کې نېشنل اکشن پلان یا د قومي ملداري منصوبه جوړه شو چې تر مخه به وسلوالو ضد اپریشنونه نصاب کې بدلون او ځینې نور کارونه کولو. هم په جون 2014 کې د ضرب اعظم په نوم په وزیرستان کې عسکري اپریشن هم شروع شو. 13 ورځ دا هم ویل شوي چې ګنې سیمه کې د وسلوالو شتون د تیر پاکستان تحریک انصاف حکومت په دور کې څرګند شوی، خو تحریک انصاف حکومت دغه تورونه بیا بیا رد کړي هم دي. ډان اخبار په 8 اپریل لیکلي د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ورته ویلي په غونډه کې دغه خبره چې پنجاب کې انتخابات کېږي د غونډې په ایجنډا یا نکاتو کې خونه شامله. البته دا چې را روانو 15 ورځو کې به قومي عملداري منصوبې د لاندې اپریشنونه شروع کېږي ورته یې تصدیق کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د اپریل په 8 په خپل ټویټر اکاونټ لیکلي حکومت د راتلونکو انتخاباتو لپاره جنګي بیانیې جوړول غواړي چې ګنې عوام د راتلونکو پیښو نه وړاندې ذهني تیار وي. خود زیاته کړی ده چې دوی د خبردارو سي چې دوی به په هیڅ صورت پښتون وطن یو وار بیا د ډالرو د جنگ لپاره استعمالېدو ته نه پرېږدي. د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یو مشر او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک د اپریل په 8 مشهد رېډیو ته وویل تر ټولو اول باید د تیرو اپریشنونو حساب وشي، ځکه د انتخاباتو ځنډېدل ضمني خبره ده او دې غني چې اولنۍ خبره جنگي کاروبار دی.
لکه چې پخوای کړیو چې اپریشن وکړو او اپریشن نه پس پتو لګېد چې دهشتګردي زیاته شوې ده، کوم شوې نه ده، زرګونه خلک مړه شو. پالیسی چې نه بدلی او اپریشن نه کوي نو دا بیخي غلطه خبره ده. وایم دا خبره چې دی ډیر په شپولنډه توګه ویلې دي چې او پخوانی حکومت ته غلطي شوې وه، ته به چې دا څه ټرافیک سیګنال مات کړی دی هغوی دومره وړو کې خونه غلطي ده، نو چا به نه مقدمه وچلولې، چا نه پوښتنه وکړه. دې نه علاوه دا ده چې دلته نېشنل اکشن پلان جوړ شوی و چې دلته به دهشتګردي بندوو، دلته به د چې کوم غیر حکومتي بلشي دي دا به نه پرېږدو. نېشنل اکشن پلان پر هیڅ عمل درآمد نه کړ.
د قومي سلامتي په غونډه د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري هم ټویټ کړی، لیکلی دی د حکومت دا درس حیرانونکی دی چې ګنې د امنیت حال دومره خراب دی چې پاکستان د ترهګرو پر هم دی او معیشت او سیکورټی بیا دومره خراب ده چې ملک انتخابات کول ګنې ممکن هم نه دي. نو د دغه درس ورستو باید وزیر اعظم خپل ناکامي تسلیم کړي او استفادی ورکړي. یاد دی چې د سپریم کورټ په امر پنجاب کې صوبایي انتخابات تمه په 14 اعلان شوی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو د پاکستان اطلاعاتو چارو وفاقی وزیر مریم اورنگزیب د پنجاب او خیبر پختونخوا انتخاباتو پړه د سپریم کورٹ د درې کسیزې جرګی تر پریکړې وروسته له مشر قاضي عمر اتیابندیالا د استعفا ورکولو غوښتنه کړې. قانون پوه اسد الله خان وایي چې د حکومت د استعفا غوښتنې خو څه قانوني حیثیت نشته، خو د قاضي اثر من الله دریز د عمر اتیابندیالا پریکړې شکمنه جوړوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه گوهر مسید را کوي.
د پاکستان د اطلاعاتو چارو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب د پنجاب انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزې جرګې تر پریکړې وروسته له مشر قاضي عمر اتابندیالا د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده. د اپریل په 8 په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال مریم اورنگزیب وویل چې دا غوښتنه د سپریم کورټ د یو بل قاضي اتر من الله هغه مخالف دریس په اساس کوي چې د جمعې په ورځ خپور شو.
اور جب عدالتی پہلو سیاست کے اوپر اثر انداز ہو،
چکلا دا عدالت اوریدنې په سیاست باندې اثر انداز شي او متنازع شي او دا سپریم کورٹ د جرګې اکثریتي قاضیان یې نه مني، نو د سې پریکړې اولس څنګه مني؟ دا خبره څنګه ومنل شي چې دا پریکړه د آئین تر خوا لاندې ده او شفاف ده؟ د اپریل په 8 سینیٹ غونډې ته خپلې وینا پر مهال لیډر آف دی اپوزیشن او پاکستان تحریک انصاف سینیٹر وسیم شہزاد په مشر قاضي باندې حکومتي ټوکونو غندنه وکړه او وی ویل چې سپریم کورٹ د پنجاب الیکشن په اړه پریکړه د آئین تر خوا لاندې ده او دا به د پاکستان اولس عملی کوي. وسیم شہزاد زیاته کړه
جو عدلیہ کے حوالے سے اکثریتی اور اقلیتی کی بات کرتے ہیں،
حکومت وایي چې سپریم کورټ پریکړه ډیرو قاضیانو رد کړې، خو په خپل یې 13 ورځ د پارلمان د اقلیت په توګه د سپریم کورټ خلاف قرارداد پاس کړو. د دې پارلمان 343 غړي دي او په دې کې د سپریم کورټ خلاف قرارداد باندې 40 غړیو دستخطونه کړي دي. د حکومت له اړخه د مشر قاضي استعفا غوښتنه څه آئینی او قانوني حیثیت لري؟ په دې باندې قانون پوه اسدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې غوښتنې څه قانوني حیثیت نشته، خو د پارلمان او د عدالت په منځ کې روان جنگ ریاست کمزورې کوي. اسدالله خان زیاته کړه یادونه ور دی چې د سپریم کورٹ قاضی اتر مین اللہ د اپریل په اووم په خپل اختلافی لیکنه کې ویلی دی چې د پنجاب او خیبر پختونخوا د انتخاباتو ځنډولو په اړه د سپریم کورٹ مشر قاضی له خپل لوري اقدام یعنی سوموټو نوټس کړی وو. د دې اقدام د پریکړې په حق کې دریو او مخالفت کې یې سلورو قاضیانو رائے ورکړې وه، نو ځکه سوموټو نوټس رد شوی وو. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ادون کو مشال ریډیو ته وګسته اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا د خبر ضلع د تعلیم څانګې چارواکو د اپریل په اوومه مشال ریډیو ته وویل چې هلته یې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو داخلولو لپاره د پوهاوي کمپاین پیل کړی. دوی وایي په سرکاري سکولونو کې وړیا داخلي او کتابونه ورکول کیږي او باید میندې او پلرونه د اپریل دیرشمې پورې خپل ماشومان د سکولونو ته راولي. په خبر ضلع کې ځینې پالان بیا وایي چې دا کمپاین د ټولو ضلع ته په عملي توګه وغځول شي او په سرکاري سکولونو کې داسې سهولتونه ورکړل شي چې د ولس اعتماد پرې بحال شي. په اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینوی راکوي.
د خیبر د تعلیم محکمې مرستیال مشر شاهد خان د اپریل په اوومه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دې ضلع کې د روان نوي تعلیمي کال 2023 لپاره د داخلو کمپاین پیل کړی او دوی غواړي زیات نه زیات ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي.
انرولمنت کمپاین شروع دی 1 مارچ نه راځي تر 30 اپریل پورې به وي، چونکه داخلي شروع کیږي اوس داخلي کمپاین مونږ بلز باقاعده افتتاح وکړل. نو په دې کمپاین کې زموږ ټارګیټ چې دی تقریبا دا 20,000 پلس زموږ ټارګیټ ته چې دا سټوډنټس به مونږ ان شاء الله انرول کوو. زموږ مایکرو پلان هم جوړ شوی دی چې هغه به د سرکل په لیول باندې ایس ڈی اوز چې کوم دي زموږ هغه به د هغه پس نگرانی کې به کیږي، مونږ به ورسره شرکت کوو. په دې کمپاین کې زموږ والدینو ته دا پیغام دی چې هغه خپل بچی د هغې عمر برابر وي د سکول داخلېدلو، نو هغه فوري طور باندې داخل کی.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې سرکاري سکولونو کې داخلي او کتابونه وړیا ورکول کیږي او چې کومو سیمو کې سرکاري سکولونه نشته نو باید میندې او پلرونه خپل بچی په شخصي سکولونو کې داخل کړي. په خبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال معروف شاه اپریدی وایي چې په کار ده د تعلیم محکمې چارواکي دا کمپین د خیبر هر برخې ته وغځوي او په دې سکولونو کې داسې سهولتونه ورکړي چې د ولس اعتماد پرې بحال شي.
تعلیم اعلی چارواکو نه دا مطالبه کوو چې دا آگاهي مهمونه چې دا دي کلی په کلی پیل کړی شي او د عوامو چې کوم اعتماد په سرکاري ادارو باندې دا بحال کړی شي. که چېرته عوام وغواړي چې ما بچی چې دی په یو سرکاري ښوونځي کې چې دی دغه روښانه مستقبل چې دا ممکن دی، نو بیا لرې نه ده چې عوام به چې دی په دغو سکولو باندې اعتماد وکړي او دغو سکولو کې به خپل ماشومان داخل کړي. تر څو چې د عوامو اعتماد چې دی په سرکاري ښوونځو باندې نه وي بحال شوی، نو عوام
د خیبر د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا مهال په ټوله ضلع کې د فالکټل شوو تعلیمي ادارو شمېره 212 ته رسېدلې او چې کوم سرکاري سکولونه په تیره بدمنۍ کې وران شوي د هغې په بیا رغولو هم کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته وګستې وخت شوې 6:30 بجې. نو راځه چې د خبرونو لنډی زورو. د جنوبی وزیرستان په راغزی سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو خلاف په پښتونو جن غورزنګ د اپریل په ومه مظاهره کړې. د غورزنګ یو مشر مولانا زینت الله نن مشال ډیو ویل چې په سیمه کې د امنیت وضع ښه نه ده او پوځي چارواکو له ځایي جرګې سره خبرې پیل کړي چې سیمه له خلکو خالی کړي چې دا رنګ هلته د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي. زینت الله وایي چې دغه حکومتي جرګه او پوځي عملیات دوی ته د منلو وړ نه دي. بلخوا د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین د اپریل په اتمه مشال ډیوته ویل چې تر دې دمه لا د پوځي عملیاتو پریکړه نه ده شوې خو له ځایي جرګې سره خبرې شوې دي. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې د وسلوالو ډلو خلاف د کوټلو عملیاتو ترسره کولو منظوري ورکړل شوې ده. په وزیر اعظم دفتر کې په دغه غونډه کې پر امنیت سربیره یو شمېر نور موضوعاتو خبرې وشوې چې د پوځ د مشر په ګډون پکې د پاکي کابینې غړي او په ائتلافي حکومت کې د شامل ګوندونو استازي هم موجود وو. د بنو د جانیخیلو اوسیدونکو پرون په سیمه کې د نامنه یو هلته د یو ځایي مشر پر کور د برید خلاف احتجاجي لاریون وکړ. مظاهره کوونکي د جانیخیل پسې قلعې مخې ته راغونډ شوي وو. له حکومتې د سیمې د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کوله. د احتجاج او ګډونوالو په بنو کې د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ ګران وزیر مشال ډیوته ویل چې له اوږدې مودې نه په جانیخیلو کې ناامني ده. په هدفي بریدونو کې ګڼ مشران او ځوانان وژل شوي او جوبل شوي دي. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل نن د اپریل په اتمه د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو غندنه کړې. نوموړي له ټولو خوا وغوښتل چې صبر وکړي او په روانو مذهبي رخصتیانو کې کراري ته وده ورکړي. کومو لنډیز مو واورېدو. اورېدونکو په دې نیمای کې هم یو شمېر راپورونه لرو. واورې چې کوم د خوراکونو کوڅه ده په پېښور کې دغه پړه هم راپور لرو. خو تر هر څه مخکې راځو چې د سین صوبې د کراچۍ مرکزي او ملیر زندانونو څخه پرون د اپریل په اوومه نور 208 افغان کډوال خوشې کړل شوي او بیرته خپل هیواد افغانستان ته د چمن له لارې په بسونو کې لیږدول شوي دي. په دې افغان کډوالو کې 38 ماشومان هم شامل وو. په کراچۍ کې نیول شو افغانانو وکیل مولیزا کاکړ مشال ته ویل چې بیرته افغانستان ته لیږدول شو دغو کسانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانې 13 میاشت پوره کړې وي او دا کسان پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې وو. په کراچۍ کې د افغانستان د کنسلګری چارواکي سید عبدالجبار وایي چې اوس هم په کراچۍ کې 215 افغانان په زندانونو کې بند دي او د دوی د خوشي کول لپاره هڅې روانې دي. نور تفصیل د کراچۍ نه د نیازلی په دې راپور کې.
د سن صوبې د کراچۍ مرکزی او ملیر زندانونو څخه د اپریل په ومه نور 208 افغان کډوال خوشي کړي شوي او بیرته خپل هیواد افغانستان تا د چمن د لارې په بسونو کې لیږل شوي دي. په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسلګری سید عبدالجبار د اپریل په ومه مشال ریډیو ته ویلي چې په لیږل شوي افغان کډوالو کې 38 ماشومان هم شامل وو.
208 کسان قیدیان آزاد شوي دي او د چمن په لار باندې وطن ته ستانه کیږي. په دې کې 38 کسان ماشومان هم دي. د په دغه 15 بسو کې دي وطن ته روانېږي. د دې مخ کې هم تقریبا 2200 کسان په شمول زنانه او ماشومان آزاد شوي او نور پاتې کسان چې تقریبا 215 کسان دي دغه ازادي لپاره هم کوشش روان دي.
بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیل منیزا کاکړ بیا د اپریل په ومه مشال ډیو ته ویلي بیرته افغانستان ته لیږل شوي دغه کسانو په زندانونو کې خپل د بند سزاګانی 13 میاش پوره کړی وي. خودوی تر وسه پوره لا پزندانونو کې بندو
د کم بندیان چې لاړو دوی د خپل قید موده پوره کړی. د دوی کیسونه په عدالت کې چلیدل. د عدالت لخوا دوی ته یو مخصوصه سزا اوریدل شوې و. دغه سزا پوره کولو پس د هوم ډیپارټمنټ د اورډر پس د دوی نن واپس افغانستان ته ولېګول شو.
منیزا کاکړ زیاته کړي چې په دې رستوي کې د کراچۍ پزندانونو کې ډیرو افغانانو خپل سزاګانی پوره کړی وي او بیا عدالت تون هم دغه کسان خپل هیواد افغانستان ته د لیګلو امر کړی وو، خو بیا هم ډیر افغانان د سو انور هسي په زندانونو کې بندو او بیا د سو انورستو له زندانونو افغانستان ته لیګل شوي. د اپریل په ما د کراچۍ زندانونو څخه را خوشي شوي افغانانو کې بیا ځینو مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو ترې په زندانونو کې پیسې اخستي او دوی د بند سزا سره د جرمانی روپۍ هم په خپل ورکړي دي. د اپریل په ما د کراچۍ ملیر زندان څخه را خلاص شوي نور الله داد بیا مشال ریډیو ته ویلي
دلته پر پی کسبانی لزر شل زر روپۍ مر څخه نه اخی، ډیر زر روپۍ را څخه نه اخی، هغه بیا چې دی موږ ته واپس نه ملاویږي. وای نن دی او سبا دی، د څلور میاشتې چې دی اوس دا ټیم موږ په جیل کې تیر کړل دا دی نن را ووتلو.
د کراچۍ په ګډون د سن صوبې په بیلابیل خارونو کې تیر کال د جولای میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې وه. د سن صوبې حکومت وزیرانو پولیسو چارواکو وار په وار مشال ریډیو ته ویلي چې په سن کې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او یا په جرمونو کې ککړ وي او د داسې غیر قانونه افغانانو د نیولو دوی قانوني حق لري. په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو وکیل منیزه کاکړ په وینا چې په زندانونو کې بند زیاتره افغانان ناروغه وو او د علاج لپاره پاکستان ته راغلی وو، خو دلته بیا نیول شوي او په زندانونو کې اچولې شوي. د نوموړي په وینا چې تر اوسه د کراچۍ په زندانونو کې څلور افغانان د ناروغیو له کبله مړه شوي هم دي. د پاکستان د نورو ښارونو او خصوصي توګه په سند کې د افغانانو د نیولو مسلې په اړه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستانی چارواکو سره هم څو ځله خبرې کړي. په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د دوی د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیس یې د پیسو لپاره تنګوي او پیسې ترې اخلي، خو د کراچۍ پولیسو بیا دغه تورونه تل رد کړي دي. په سند کې د اوږدې مودې راهیسې د افغانانو د نیولو او روان چلند باندې بیا قانون پوهه وکیلانو او د بشري حقوقو فعالانو هم سختې نیوکې کړي او د پولیسو او د سن حکومت دغه عمل د بشري حقوقو سرغړونه بللي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اردن کو په داس حال کې چې په نو زم شو قبلي ضلع کې پرمختیایي پروژې د پانګو د نشټوالي له امله د ځنډ سره مخ دي. د ریاستونو سره د سیمو لپاره د سینټ د قائمه کمیټې د صوبې لپاره له وفاقي حکومت د پانګو د ترلاسه کولو ډاټ ورکړی دی. کمیټې په خبره تا د خپلې دورې پر مهال د صوبې د چیف سیکرټر او نورو لوړپوړو چارواکو سره کتلي او د هغوی سره یې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو د ګړندي کولو او پراخولو په موضوع خبرې کړي دي. د ګران حکومت هم ویلي چې د پانګو د نشټوالي معامله به د وفاقي حکومت سره پورته کوي. په اړه نور معلومات د شاهین بنیري په دې راپور کې.
د ریاستونو او سرحدي سیمو لپاره د سینټ د سټینډینګ کمیټې غړیو د اپریل پشپګمه په پیښور کې د صوبې د چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري، مرستیال چیف سیکرټري زبیر قریشي او نورو چارواکو سره لیدلي او ورسره د زمشو ضلعو لپاره د پانګو په موضوع خبرې کړې دي. پروند خبرې شوې وي سرکاري خبر پاڼې تر مخه د ضلع کمیټې مشر سینیټر ډاکټر سانیا نشتر د صوبې لپاره د پانګو په خستلو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړی دی. نوموړي د سکیمونو د خسارنې لپاره د ای ټینډرینګ، د سرکاري ملازمینو لپاره د بایومیټریک حاضری او د جی آی ایس نظام متعارف کولو تجویز هم ورکړی دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی غړي نثار مومند وویل چې د انضمام پر مهال وفاقي حکومت اجمنه کړې وه چې په قومي مالیاتي کمیشن کې به د نوو زمشو ضلعو لپاره د لسو کلونو لپاره د کال په سر سل ارب روپۍ ورکوي، خو تر اوسه یو حکومت هم دا اجمنه نه ده پوره کړې.
تیر حکومت کې محمود خان صاحب چې دی هغه زمنګا په هغه فنډونو چې کوم منګلا هغوی د انفسی نه علاوه بیا یو داسې څه فارموله جوړه کړه چې موږ به تاسو ته په آی وی پی پروګرام بیا کوم یو په هغې کې به تاسو ته موږ څه ونډه درکوو. نو هغې کې هم موږ نه محمود خان صاحب چې دی په لومبي کال باندې زمونږ نه 30 روپۍ پټه کړي. لومبي ځل باندې موږ ته رالي پیسې، نو هغه څه تقریبا 250 ارب روپۍ ښودلې چې موږ به دا درکوو. خو هغه حکومت هم نه اهله هغوی پیسې لګو
بلخوا د تحریک انصاف غړي د تورونه ردوي چې ګنې د پخوانیو قبایلي سیمو پرمختیا ته پام نه دی کړی. لا اورگزیو د تحریک انصاف پخوانی د اسمبلی غړی غازی غزن جمال وای چې وفاقي حکومت ورته پانګې ندی ورکړي او هم دغه وجدا چې په سیمه کې پرمختیایي کارونه ندی تر سره شوي. نوموړی زیاتوي چې په وفاق کې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د صوبې لپاره په اخیری کال کې 5 بلین روپے ورکړي وي.
دا پیمنٹس کم فیڈرل گورنمنٹ نے کی دا کوارٹر بیس باندھے کی گی کنا نو مونتا اخرے کوارٹر فاٹا کے اور روپے مونتا را نکڑا سا حکومت چینج ہوگی بالکل پیسے اترو لے دا نوے حکومت سے کلا بجٹ دی پاس کر دی ڈیولپمنٹ بجٹ سلیش وا دی ڈیولپمنٹ بجٹ را وسط 77 نا مونگا پر ریورس باندھے لاڑو دی 50 ارب ترا وسط نو یو مونتا بالکل دے کال شروع کے سکل پی ٹی آئی حکومت پر صوبہ کے ہو نو مونگتے 5 ارب یورا کڑے ہوئی اور 5 ارب ادا دے بلکہ 4.6 ارب روپے دا اس دی را کڑی دی.
د خبر پانې تر مخه مرستیال چیف سکتر زبیر قریشی د کمیټې غړیو ته د زمشوی زلو د پرمختیایي اسکیمونو خرچو سار او میکانیزم په اړه بریفینګ ورک او ذاته کړه چې د پانګو د کمیله وجه حکومت نشي کولای چې په دغه سیمو کې پرمختیایي کارونه ترسره کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ موجوده وفاقي حکومت د زمشو زلو د پرمختیا لپاره څه کوي په دغه اړه له وزیرستانه د اسمبلی غړی او د حکومت اتحادی محسن داوړ وایي چې د نو زلو په اړه په ریاستي پالیسیو کې څه بدلون نه دی راغلی.
تقریبا د 13 کالونو موږ به د تیرشوي حکومت ته وي چې NFC وکي او موږ د خپل بخره ښکارا کوي خو هغه تیر حکومت مو نه کو د موجوده حکومت خو چې راغلی دی نو د پیله ورځ نه په یو ډیر لوی کرایسس کې دی کله احتجاج یو کله یو مسله یو کله بله مسله یې په دې موجوده کال کې 5500 روپۍ دی په وفاقي بجټ کې دي ته یې خېدې قبایلی علاقو ته په دې وخت موږ خپل اسمبلی نه واک اوټ مو کو وزیر اعظم بیا موږ وختو 5000 روپۍ خو هغه ریلیز کړې دا دوره چې کومې پاتې دي دا به وي چې مطلب دا به چې وفاقي وزیر چې کوم د پلاننګ هغه چې واپس راشي نو هغه به دې ته بیا بندوبست کوي.
دا یادونه وړ ده چې 13 میاشت په صوبه کې د وزیر اعلی محمد اعظم خان په مشرۍ نگران حکومت فیصله کړې وه چې د پانګو د کمی د ستونزې د هواري او په مختلفو حکومتونو کې صوبې ته د پانګو نه جاری کولو معاملې بعد وفاقي حکومت سره پورته کوي خو په دغه اړه لاس پرمختګ نه دی شوی.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کاوه پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روختیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلور نیمو بجو هارون باچا هنری غړی په 5 بجو
مشال لډیو ته وګستې لکه د مې مخ کې تاسو د شاهین بندینا راپور اوریدو چې قبلی سیمو د پرمختي فندونو په اړه بلابل څو نظرونه دی اپوزیشن سوای او د تیر وخت حکومت بیا سوای اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان مرکزی حکومت او وروستو عوامي نېشنل ګوند هم د پاکستان چیف جسټس نه استعفا غوښتنه کړې. دوی وایي چې استعفا نه ورکوي نو د اختر وروستو د اسلام آباد پر لور لاجون کوي او ولس په ترې په زور استعفا واخلي. دوی وایي د عدلي د ازادۍ د پارلمان د سرلوړۍ او جمهوریت لپاره دوی وړاندې هم هلي ځلې کړې او اوس په هم کوي. بلخو د حکومت مخالف ګوند پاکستان ترنګي صاحب وای چیف جسټس د آئین مطابق فیصله ورکړي او حکومتي اتحادي ګوندونه په عدلي د خپل خوخي فیصله کول غواړي. نور تفصيل د شبیر احمد جان په راپور کې.
په مرکز کې د پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری غورزنګ اتحادی حکومت ورستو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان هم د پاکستان چیف جسټس نه استعفا غوښته ده. دی وایي باید د پاکستان ستر قاضي عمر عطا بندیال دی اوس د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړي ځکه د پریکړې د آئین او قانون مطابق نه بلکې د یو مخصوص ګوند د ګټې لپاره دی. ایمل ولی خان په خپل یو بیان کې وایي کچر چیف جسټس استعفا ورنکړه نو دی به د اسلام آباد په لور لاروین وکړي او ولس پترې په زور استعفا اخلی. د عوامي نېشنل ګوند مخکخ او قبایلی ضلع مومندنه پخوانی د صوبایي اسمبلی غړی نثار مومند د اپریل په 8 مشال لیډو ته په دې خلوای
زمنګا د سپریم کورټ ستر مشر عطا بندیال صاحب چې د یو مخصوص کس د پاره د سپریم کورټ چوکۍ استعمالوي او هغه غیر منصفانه فیصله کوي نو اوس چیف جسٹس صاحب تا اخلاقاً پکار دی چې هغه مستعفی شي او کاغه استعفا نور کوي، نو عوامی نیشنل ګوند دغه د خپل موقف چې کوم خودلې دی چې عطا بندیل صاحب استعفا نه ورکوي نو بیا د اختر نه وروسته عوام برازي او بیا بددن استعفا غواړي، او عوامی نیشنل ګوند به اسلام آباد طرف ته لارون کوي. دا زمونږ د عوامی نیشنل ګوند موقف دی چې د آئین بالادستی دی وی.
دا چې په پارلیمان کې ناست حکومتي اتحاد کې شامل د مولانا فضل الرحمان، د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نواز ډلې مشر میا محمد نواز شریف لخوا د چیف جسټس نه د سوکې د پریښودو غوښتنه د ده د لرې کولو او استعفا ورکولو کې څه قانوني اثر لري او کنه. نو پېښور هایکورټ کې وکیل نورعالم خان په دې اخله وایي چې د چیف جسټس د لرې کولو آئینی او قانوني خپل لاره د آئین آرټیکل 209 لاندې ټاکلې شوې ده، او یوازې په هغه لاره دی د سوکې څخه حکومت لرې کولی شي. خو هغه وخت کې کله چې یو جج د خپل سوګند نه مخ وړوي او یا کوم داسې کار وکړي چې په آئین او قانون کې د دغه سوکې باندې ناس کس لپاره نه وي پکار،
د آئین 209 آرټیکل لاندې چې دی دا ریفرنس پارلیمنت کې ریفرنس لیګل شي، او حکومت چې دی د پارلیمنت په ذریعه باندې چې دی سپیکر ته به وزیر اعظم به ریفر کوي، اب صدر ته دی صدر به الته کې لیږي چې کوم سړي خلاف غشي کا چیف جسټس نه په دې باندې دویم سړی کې نه او دا درې ہائی کورٹ نو چیف جسٹس بکی نی نو آئین مطابق پارلیمنٹ سپریم دا چی اوکواڑی دا دی وینا چی دے دیر دیات اہمیت دے.
دا پاکستان الیکشن کمیشن پا 28 مارچ پریکل کڑے وا چی پنجاب کے با صوبہ ٹاکنے پا 8 اکتوبر کولی شی، کم چی سپریم کورٹ پا 14 اپریل پل فیصلہ کے مسترد کلا، او امر یہ وکلو چی پنجاب کے با ٹاکنے ہم پمئی میاش کی گی، او خیبر پختونخوا کے دے متعلقہ فورم سرا دا ٹاکنو دے نیٹے پاڑا تماس ہونے ولی شی. فیصلہ کے دا ہم ویلے شیو چی حکومت دے لسم اپریل پورے الیکشن کمیشن تا 24 ارب روپے د یاد ټاکنو لپاره جاری کړی، او په دې اړه دی الیکشن کمیشن په 14 اپریل عدالت ته خپل رپورٹ هم وړاندې کړی، او د وفاق لخوا د فنڈ نه جاری کول په شکل کې به سپریم کورٹ بیا خپل فیصله ورکوي. بلخوا ته په اسلام آباد کې راجا سپتین خان نوم یو وکیل د چیف جسټس خلاف عدالت کې شکایت هم جمع کړی چې په کې دعوه کړی شوی چې چیف جسټس د سپریم کورٹ د ججانو ترمنځ د خپل خوښي ګروپونه یا ډلې د خپل شخصي ګټو لپاره جوړې کړې دي، او داسې کولو سره دی د ناوړه چلند مجرم ګرځېدلې دی، او د دې وجه دی زر تر زر د سوکې څخه لرې کړل شي. پاکستان تحریک انصاف چا چې په نوي روزو کې دننه د آئین مطابق خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې صوبې ټاکنې غوښتلې، دا فیصله د پاکستان د آئین او د عدلیې په آزادانه توګه د کار کولو مثال ګرځولې دی، او قام ته په دې باندې مبارکي هم ورکړې ده. چیف جسټس عمر عطا بندیال هم یاد کیس کې اوریدنې پر مهال ویلي وو چې ځینې خلک ځان د آئین د پاسه ګڼي او د خپل خوښه د ججانو نه فیصلے غواڑی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وڑاندے دے
کا سمارٹ فون لارے گٹا تریخیص دے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ اکے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
اوریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو داسی ولیکے
MASHAALRADIO
او ہم دا اوس تری گٹا پور تکے
د سوات پولیس وایي چې تیرو دریو میاشتو کې په سوات کې 14 کسانو د خودکشي یا ځانوجنې هڅې کړې چې پکې 11 ښځې شاملې دي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن وایي چې دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده چې سوات کې په ښځو کې د خودکشي شرح زیاتېږي، او باید په دې اړه پولیس پوره پلټنې وکړي او وجوهات معلوم کړي. ملخوا پولیس وایي چې دوی د ځنو پیښو په اړه پلټنې پیل کړي او معلومات یې له عدالت سره شریکوي. نور تفصیل د سوات نه نیاز احمد خان نه کوي.
د سوات پولیس نه ترلاسه شوی ریکارډ تر مخه سخت کال د جنوري نه تر مارچ پورې درې میاشتو کې 14 تنانو د کورنۍ شخړو، ذهني فشار او د نورو وجود د وجه خودکشي هڅې کړي. پولیس وایي چې دوه تنان چې یو ښځه او یو سړی پکې شامل ول وجل شي ول او د خودکشي نوم ورته ورکړی شوی و، خو پولیسو تفتیش وروسته هغه کې ملزمان نیولي. پولیس دا وایي چې ډېرې داسې د خودکشي هڅو پیښې وشي خو رپورټ نشي. په سوات کې د خودکشو په اړه د عورت فاونډیشن پې پیښور مشره سایمه منیر وای چې دې کې زیاتره خزي شامل دي او دغه د تشویش وړ خبره ده.
نو دا رجحان چې ډیر خطرناک دی او خصوصا کو تاسو ګورئ دې کې یو لس خزي شامل دي او د خود خودکشي واقعات چې موږ ګورو داغه چې کله داغه وجوهات جاج خلونو موږ په دې خبره ډیر زیات پویګو چې دې ته خودکشي تعلق ډیر زیات تړلې شوی دی. دا د کورنۍ وحال ټکول د کورنۍ ذهنی تشدد سره د کورنۍ مالی تشدد سره دین علاوه یو ډیر لوی وجه دا ده چې د سم واقعات چې وي هغه سره جنسي زیاتی او شینو هغه چا سره خبرې نشي کول نو هغه د پاره ډیر اسانه خبرې چې هغه ځان وژني.
په عامو کورنو کې د خودکشي یا خپل ځان ته اذیت رسولو پاړه د ملکن پوهنتون د نفسیاتو پروفیسر ډاکټر زینب قاضي وای چې دا رجحان د ماحول او بیا خصوصا نوي واده شي ښځو کې راځي ځکه چې هغوی ته ماحول بدل شي او نوي کور کې ورته ژوند ګران وي. دې لپاره تربیت پکار دی.
خودکشي یو انتهایی قدم دی زمونږ په لایف کې د ټولو نه زیات امپورټنټ چې زمونږ لپاره کم سیس دی هغه زمونږ خپل باډي دا زمونږ خپل ژوند دی زمونږ سا اغستل دی. خو چې یو انسان دومره حد ته ورسی خبره دونه د برداشت نه بهر شي چې هغه دا هم قربان کی نو مطلب دا دی چې دا ایشو ډیره زیاته سیریس تا. ټولو نه اولنې چې کوم بنیادی قدم دی چې مور پلار د خپل ماشومانو د سي تربيت کوي چې پاغوي کې هغه برداشت پیدا کړي چې کم کې ینګ جی نه کیرا غختل کیږي که هغه واده د پاره دی او کنه دی ځکه چې ٹریننگ چې دی هغه د برداشت ٹریننگ د ټالرنس ٹریننگ چې دی ازموند د ژوند په هر یو لای سټیج کې پکاريږي.
د سواد تحقیقات څنګه پولیس مشر ایس پی باچا حضرت وای چې پولیس د قانون تر سوري لاندې د هرې پیښې تفتیش کوي. پولیس د قانون چوکاټ نه بهر نشي وتلې.
د هوارې سره په مونږ اوس پورې چې ګورو نو په شمکړې دي چې کوم څه فیکټس او ایویډنس اټ ګراوند یمون کلیکټ کو عدالت ته مونږ رپورټ ولیکو. د 174 لاندې چې کوم خودکشي وشي دا غي کیږي او اوس ریسنټلی وي داسي چینج هم شوی دی الله کې چې ته اقدامي خودکشي چې دا جرم نه دی. زه هغه خپل یو سپیسیفیک رول یې پدې کې اوس پورې چې پولیس تعلق ته نو پولیس خپل کار ډېر په خطرې کې کوي او پولیس ایویډنس کلیکټ کوي.
د پولیس تر مخه تیر کال د 300 نه زیات د اقدامي خودکشي رپورټونه سواد کې ریکارډ شوی ول چې پکې زیاتره خزي شامل دي. پولیس وایي چې زیاتره د خودکشي پیښې او هڅې نه رپورټ کیږي او کورنۍ یې د پولیسو او خلکو نه پټي ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اردوونکو په خبر پختونخوا کې د سیاست څنګه خزینه کارکونکي وایي د 13-15 میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. دی وایي په ملک کې ګراني زیاته شوې او وزرای ګرانه ده. دغه خزینه کارکونکو دا خبرې په نوم په خبر پر سلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړي. دی وایي د 13-22 کلونو راهیسې کار کوي خو نه یې تنخواه زیاته شوې او نه ورته سرویس سټرکچر ورکوي. دی وایي که غوښتنې یې ونه منل شوې نو احتجاج به پیل وي. بلخوا د خبر پختونخوا د سیاست چارواکي وایي پر دغه مسله کار پیل کړی دی. پړې نو تفصیل له پیښور د شبیر رمضان په دې راپور کې.
پیښور کې د جمعې په ورځ یو خبری کانفرنس ورستو مشال لیډو سره په خپل خبرو کې د لیډی هیلت ورکرز یا د صحت محکمې زنانه اهلکارانو وویل چې د 15 میاشتو راسه د دوی د خوښه سلور نیم زرو ملګرو تنخواګانې نشته دي. دوی وایي د دنیا کارونه ترنه اخلي او غوښتنې نه منل کیږي. د لیډی هیلت ورکرز د سازمان صوبایي مشره رفاسیت قمر مشال لیډو ته په دې اخلو وایي
نن چې مونږ په دې روزي په حالت کې راغلي یو مجبورن راغلي یو دا مونږ چې دا پړونی پسرو دا مونږ سره لپاره پسرو مونږ کور کور ګرځو خپل ډیوټي کو مونږ ته نه خی چې زمونږ فرایز زمونږ په نوکرۍ کې کم کم دي پاکستان کې چې کم یو ګران کار راشي نو هغه ال ای ڈبلیو ته حواله کی او بل خبره پر رمضان کې پولیو اناؤنسمنٹ کړي دي آیا دا مناسب دي چې په دې روزه کې خلک دروازې بندي وي او دوی هغه به دې دروازې پورې کمې پورې ولاړې 5300 روپے دي آیا دا دومره مهنګای دور کې دا آسان دي او باقی چې نور بر افسران دي دا 1,00,000-2,00,000 پورې پر کمپین ملاویږي نو مونږ انسانان یو که حیوانان یو او ار یو کار ډینګي شو ٹی بی شو ایم ایم ایس شو کم پروجیکټ چرازی په مونږ باندې ال ای ڈبلیو نه په فری کې کار اخلي
د یاد سازمان صوبای جنرال سیکرټری اختر بیبی وای چې د 20 کال راسه کار کوي او دوی سره ډېر بې وزلی او کونډ زنانه هم دي چې خو په دې تنخواګانو کار نه کیږي او بل خو ول حکومت تنخواګانې هم نه ورکوي نو باید د دوی غوښتنې ومنل شي
27 نه په پای سکیل باندې کار کوي او کار نه دا ډاکټر اغستل کیږي څنګه چې د نور ملازمونو سکیل او چتیګ نه داخ شند زمنګ سکیل او چت کړی شي او تنخواه زمنګ ډېر زیات کم راځي کی مشکل ډېر زیات دي لکه هر انسان په قرض باندې لګي دی موږ له سلور میاشتې 15 میاشتې پر هله قرض راکې بیا له قرض نه راکې او تنخواه ډېر زیات کم را چې 10 ورځې تیری کې زمنګ تنخواه ختم شي بیا موږ په قرض باندې خپل معاملې د کور کېلو او دا غشان پدې کې زمنګ ډېر خويندې دي کې هغه کونډې دي د کیا خاوندان مازور شي وي دي د کیا سم اصلي دي کیا سم اصلي دي او هغه پدې تنخواه باندې زمنګ کارونه نه کېږي زمنګ د حکومت نه دا خواسته کې زمنګ تنخواه کې اضافه وکړي شي او اپګریډیشن درل راکړي
پدې له مودا صحت محکمې صوبایي مشر ډاکټر جنرال ډاکټر شوکت علي را پښتنو کړه نو دوی مشال لیړو ته ویل چې د درو میاشتو تنخواګانې ورته شروع کړي دي او ترقه او ریګولر کېدو خبرې هم روانې دي
د دې کې د دوی چې کوم د صدر ایشو ده خو د درې میاشتو ته ریلیز شو او تاسو ملاو شي باقی د دې چې کوم د ریګولرایزیشن دی د اغیم کیس مونږ لګره دي امید ان شاء الله په چون کې اوس سنټر هم ګورنمنت ته نو مونږ ول خپل کوشش کوو هر طرف نه د ریزرونګ دي د نو یې سونه کوآپریشن دی د روډ ریګولیشن تحت اول کو دي
د پامل دا چې رسیت محکمه زنانه حل کران وای چې ټول صبح کې خوشه شپاړه زره د دوی کسان دي چې پکې ډرایوران هم شامل دي او خوشه سلونیم زره پکې داسې دي چې دا غوی نو کړل هم کچ دي دوی ځاتوی وی چې ولومبه فروری نه وړاندې نه دوی پړتال دي او کچر د دوی غښتنه زر ونه منل شوی نو د پولیو ډنګي او هر قسمه کمپاینونه به مکمل بایکاټ اعلان کړي او د صبحي اسمبلی مخاطبه احتجاج پرلت هم غځوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
اردن کو د پېښور فوارا چوک د قسمه قسمه خوراکونو لپاره مشهور دی او پروجیکټ کې تر پېشمنی پورې پکې د خلکو ناستوي دلته خلک د خوراک لپاره ورزی او د ورځې په میاشت کې پکې تر ناوخت پورې خلک ناستوي د مشالې ډو خبریال وسیم سجاد هم هلته ورغلی او دکاندارانو خلکو سره خبرې کړي راځي چې په ګډه توګه شو
د رنگارنګ خوراکونو په خلې روان دي د شپې دولس بجې دي خو دلته بیا هم ګڼه ګوڼه ده دا د صدر فوارا چوک دی چې اوس ورته فوډ سټریټ هم وایي او یا کلن محمد قاضي د وړوکوالي نه په روژه کې فوارا چوک ته راځي او د شپې نه وخته پورې ناست کوي
ډېر دلته خوشحالي محسوسو دغه دغه شپې دا ټوله شپه رونو رونو کې خو دا ګرم بازار با دلته جی بس تا آجو شاید خدای مهرباني آجو شاید دلته بیس بسیار دی خوراک آجو ست سړې خلاصي وخې وسړ خلکو له خار ته او ټول ته خار نه دلته خلک راځي
د جدید ټکنالوژي راتلو نه پس دا سي پر یو ځای د کیناستلو رواجونه په کمیدو دي البته اوس هم د فوارا چوک غوندې ځایونه شته چې پخوانی دودونه پکې ژوندي ساتل شي د دودونو ژوندي ساتلو په حق لا شکیل افریدی مشال ریډیو ته وایي
سوشل لایف ختم شوی دی اوس ټول چې دی نو انډیویجولي او مطلب آیسولیشن زیات سٹارٹ شو هر سړی سره خپل سیل فون دی خو دا شیزونه رو ختمیږي پہلے دا حجرو بیٹھکو پورې اوس دا فوڈ سٹریٹ خدای دا الحمدللہ دا شیزای نشته دی
پاپی خور کې ټول شپک فوڈ سٹریٹ دی خو دا فوارا چوک فوڈ سٹریٹ پکې تر ټولو زیات مشهور دی او پام ورځو پکې هم د شپې نه وخت پورې ګڼه ګڼه لیدل شي وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور
مشال
د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو دورځي لا تازه حالات او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځه لزره اووه سو پنځوس، دو لزره یو سلو دیرش او پنځه لزره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.